السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په شمالي وزیرستان کې سختې نښتې پیل شوې دي. د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبر له مخې تازه نښتې د میرعلي په سیمه کې وروسته له هغه پیل شوې دي چې د وسلوالو بریدګرو لخوا په خدي مارکیټ سیمه کې یو موټر بم چاودنه وشوه. د راپورونو له مخې وروسته د حافظ ګل بهادر د وسلوالې ډلې جیش فرسان محمدی وسلوالو د پاکستانی ځواکونو سره نښتې پیل کړي دي. د نننی موټر بم برید مسؤلیت هم د حافظ ګل بهادر ډلې منلی دی. د پاکستانی طالبانو دغه وسلوال داسې وخت له پاکستانی ځواکونو سره په نښته اوښتي دي چې د پاکستانی حکومت او د طالب چارواکو ترمنځ 48 ساعته اوربند شوی دی. تمه ده چې د نن سهار په 8 بجو باندې دغه اوربند پای ته ورسیږي او دواړه خواوې د قطر پلازمینه دوحه کې د خبرو لپاره هم چمتووالی نیسي. وروسته به د خبر نور جزئیات هم تاسو ته خبرو کوم. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په باب له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د انګری په پلازمینه بوداپست کې خبرې کوي. ترامپ دا خبره په خپل ټولنیزه شبکه ترو سوشیال کې لیکلې. ترامپ او پوتین پرون اوږدې ټلیفوني خبرې کړې دي. په بوداپست کې د ترامپ او پوتین د لیدنې وخت لا نه دی معلوم، خو ولسمشر ترامپ لیکلي باوري ده چې په پروني ټلیفوني تماس کې لوی پرمختګ ترلاسه شوی. ترامپ او پوتین څو ورځې وروسته له هغه سره غږېدلي چې د امریکا ولسمشر اوکراین ته د تاماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړی و. هغه چې د جنگ د پای ته رسولو په برخه کې په روسیې لا زیات فشار راوړلی شي. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي تاماهاک ورانوونکي وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې غوښتي چې دا کار ونه کړي. ښاغلي ټرمپ په خپل بیان کې دا هم زیاته کړي چې پوتین متحده ایالاتونو او ماته په منځني ختیځ کې د سولې د لویې لاسته راوړنې مبارکي ویر کړي. هغه زیاته کړي باور لرم چې په منځني ختیځ کې بریا به موږ سره د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ویلي دواړو خواوو په اوکراین کې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سوداګری په اړه هم بحث وکړ او موافقه وکړه چې راتلونکي اونۍ د دواړو هیوادو د لوړ پوړو سلاکارانو غونډه وشي. تمه ده په دې غونډه کې د امریکا د بارنیو چارو وزیر مارکو روبیو په مشرۍ پلاوی له لوړ پوړي روسي پلاوی سره خبرې وکړي. د ټرمپ وینا د لوړ پوړو ډیپلوماتانو او سلاکارانو تر ناستې وروسته به دی په هنګري کې له پوتین سره وګوري څو د ده په خبره د دې شرمونکې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. خو نن به د ورځې په اوږدو کې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي کوربه وي. تمه ده په دې ناسته کې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره د خبرو په اړه هم له زیلینسکي سره وغږیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په بادغیس کې د یو کس علني اعدام غندلی. دغه دفتر تیره شپه په خپله ایکس پاڼه د بشري حقوقو د کمشنر وولکر تورک په حواله ویلي علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. ښاغلي تورک د افغانستان پر واکمنانو غږ کړی چې د اعدام سزا د لغوه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو ځایي چارواکو پرون وویل اعدام شوی کس قاتل و او دوی د محکمو له حکم او د مقتول د کورنۍ له نه بښنې وروسته قصاص کړ. د طالبانو سترې محکمې ویلي اعدام شوی کس د جوان د ولسوالۍ اوسیدونکی و چې دوه کسان یې په ډزو وویل. د بشری حقوقو بیلابیل ډلې د طالبانو د محاکمو لخوا دغه ډول علني سزاګانې غندي، خو طالبان بیا دا سزاوي د اسلامي شریعت تطبیق بولي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکونکو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان وي. رونو کلری زکونکو د تل په سر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمن به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. خو رونو کلری زکونکو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتي وردک اړوند مو تاسو مرمن معصومه اسمتي وردګ او پیژندل د حقې د ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهېدلو چې میرمن ماسومه عصمتي وردګ څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې اتلې زړورې افغانې میرمنې اړوند مې تاسو ته معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل پسې راسره د درس تر پایه پورې ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو درنو زده کوونکو سره باید خپل د لوست ټول درسي مواد چمتو او اماده پراته اوسېږي، تر څو وکولی سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع میرمن هورا خلتی ده. لولو چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو راځو د میرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. میرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوې ښځه وه. لولو چې میرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملې څخه وه. یعنی میرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوي په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د میرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی میرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسي ورتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمی او سیاسي ورتیاوې ولولو چې میرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي ورتیاوو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیاره او معتبره مشره وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمني یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوې دي. یعنی د میرمن هورا خلتی په اړه، په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوې دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوې دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسعود ته. درنو سکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسعود ته څه ډول لیک لیکلی و او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسعود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسعود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسعود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسعود ته غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سقوط د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک کې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړین څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سقوط سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سقوط د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری مهرمان هورا خالتي د غلیک مسعود ته نه ویل کلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وي یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نور هم زیاتې سي وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مرسوي و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیر دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټول د واک پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او تدبیر لاره د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خالتي د شی اراده د شو تدابیر لاله څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود تلیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مختي د حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړی و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسي وکړلې. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغې ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیر دوی غوښتلی چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغې ملاتړ ته ډېر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغې په نشتون کې یې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولې او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خالتي په خپل سره سره سر ترسوي یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول د هغې ترتیب او مدیریت به دی په خپل کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه شزه پاتش و چې د هوشارتیا سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسېدل ولی و او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړ شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغه سي یو افغانو قهرمان میرمن له جملو څخه وشمل سي. لکه څنګه چې میرمن هورا خلتی و، نو رب دې تاسو ټول درنو ځکونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغه سي د غوړ شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو ځکونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لفاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لفاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوسی واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوسی ویاست چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو ځکونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهلا و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو درنو ځکون کو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرفاس پم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من د ایم چې تاسو ټول درنه ځکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاچ مې پتان مې درنه ګلری ځکون کو. لکه څنګه چې زما رستا د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندي، نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنه ځکون کو، لکه څنګه چې زما رستا د تیر ورځې لوست یو اتل افغان زړوري مېرمنې اړوند، نن ورځې یو ځل بیا هم دغه سی یو اتل زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی. هله من دیم چې تاسو تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست ویل کوم، تاسو ټول درنو ځکونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسئ تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو ځکونکو، د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست، موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب، سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلو نوم یې په خپله سپوږمۍ ریوف دی په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړې د افغانستان یوه مشهوره لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنې په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او در کشوری دیگر دی، یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهورو اثارو څخه چې دی یعنی ډیر زیات شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل در کشوری دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس بالحال ډیر زیات مشهور دي او د دې د مشهورو اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول و او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنې تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ زریاب د 12م ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همچنان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بینزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بینزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنې دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیله وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دی سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قپقا او صداقت هدایت له خوا اغېزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتیس قپقا او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغېزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټولې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړې ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې جنې وشته کړی دی، په هغه کې د دې دقت ډېر زیاتی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې لولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډيري لنډي کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوې دي. یعنی ما د میرمن سپورمې زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوې دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د هغه قوم کرکټرونه، د هغه قوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکونکو اوس هم د میرمن سپورمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپورمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپورمۍ د مشهور اثر له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ ها دی چې په 1323 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیس کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کوم لیکنې چې دی کړی و، دا په 1318 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغه او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه وځي دا چې د میرمن سپورمۍ زریاب ځنې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپورمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی. د سبس ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپورمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړي. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او پرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دی کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپورمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول له افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسي اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپورمۍ زریاب په 1991 کال کې د روسي اشغال کله چې روسي اشغال مهال و، نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپورمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه ای رحمان رو دزرگیه پا افغانستان تستونه شوا نستونه شوا خوسپوشمی دخپول اولادونو فالنه او تدریس لپاره پا فرانسه کی پاته شوا. هینی کلا چی رحمان رو دزرگیه پا افغانستان تا بیرتا بلاله لنو دا افغانستان دا بیرتا تک سخه ورست مرمن سپوشمی زرگیه پا دا حقی سره تک بنکرل حقی دخپول اولادونو و دخپول لونو سره یوزه پا فرانسه کی پاته سپر او خپل جوان تایی ادامه ورکرله. پا در لسه و ننیویم کال کی د رهنورو د زریاب د قوایت نورنس ناروغی لعمل است پجمی کابل تا ستنشوان گینه کلی چی پا نونسه و در لسه و ننیوی هجری شمسی کال کی رهنورو د زریاب قوایت نورنس ناروغی بندی اختست بله یعنی داغا کما کرونا ناروغی چی و پا داغا ناروغی بندی دم ابتلاس بل نو پا هاگا وقت که مرمز پجمی زریاب دیت مجبور است بل ترسو کابل تا بیرتا بلارسی رحن رود زریاب ده همدی نراغی لعمله مرشبا. یعنی کلسی ده هم ده بیرت کابل ترستون اسوال نو پامده وقت که رحن رود زریاب ده قویدنونس نراغی لعمله سخه مرشبا. نو درونو زکون که ده وزمر استاسو دنن رجلوس هلمن دهیم چه تاسو یوسز دکلی و سیجی او کلی بانی بوسی ویست چه برمن سپاجمه زریاب سو که سر دول شخصیت و کم دول خدمتونی زمردگران هیواد افغانستان لپاره ترسر کرده. وزم دلوس و ده برخه که استاسو ده کورنی دندی پر لور بانی رزو درونو زکون که استاسو ده چورو کورنی دنده دریس ولن می تاسو ټول ته چمتو کړی دي تاسو به هم دغه دریس ولن په خپل کتابچو کې خپل ځانه سر نوشته کوی او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال درنو ځکهونکو سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده یعنی د هغې کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولې ده. دوم د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیدې استفاده کړې ده هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي. دریم سوال درنو زده کوونکو سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه دغه علت به تاسو واضح کوی او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوی. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو هله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 42 301 11.
د ازادۍ میلمه
احمد شبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک مليار میلمنه ده. اغله مليار خبرونه ته شرخله
مننه قدر من شي بر سب زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي که په لنډ ورته وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو په همدغه پیل کې له ما نه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم سره له دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چون زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته په اصطلاح بله درنګ بې له دې چې ولس پې فکر کوم ورته مې وویل چې هو زه دا د بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویندو په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم سپیس نبیولی شم او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولي یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو رادیوګانو تلویزیونونو سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو جرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علماوو سره دیني علماوو سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا سیستم د په پلان کې لیکل شوی خبرې وي. ما دلته په سپیسونو کې بچ ما دایرول نو دلته به وختونه کېدل د معنی چې د موږ د کمپاین نه به دا وختونه کېدل چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باید ستدی شو چې په یو سپیس کې چې هم داسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویلې چې داسې خو نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سئ او مبارزه کوي، تاسو باید افغانستان ته راشي، خطر ومني، ریسک ومني، دا وکړوکي. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم. هملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هماغه و چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ. د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زموږ ډېر پیساتو شو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو او موږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې سره یې وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو، چې البته یې موږ دپاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښئ په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ په دې کې شوی په دې برخه کې؟
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی دکه چې دا کفایت نه کوي، دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د 30 میلیونه نفوس چې حداقل ممکن 40 میلیونه ځکه خویندې واوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم، هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته حتی وویلې چې څو مکتب څو ښوونځي په کوم یا ما تارلو میا مدرسې په د کابل په کوم منطقه کې دی. حتی ما ته دا هم ویل شو چې په کوچی څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب کې تدریس کیږي، مونږ ته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کیږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بیرته برابر شو. کورسونه چې بند شوی
وو د انګلیسي او د بیا په ورته وخت کې لازم درو له سره پرونه لروس په همدې موده کې بیا بیرته ځین کورسونه بند شوی دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود، همدارس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبري هم کېدی سي ځین همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوی دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لند راتلونکي دا بډی سختي چې سړی دا شی وو ویلی شي، دا ځکه تاسو پیږی چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې ته انتظار ولري چې په تخت شي. او مدني مبارزې کلونه شاید په بر کې ونیسي، او لکه دغه د موږ دا دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده، قاری د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاری د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، نجونو د اسلام او شریعت په لار روان اوسې د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده د هر لحاظه د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظه ټولنه مکمله نه ده. مونږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې د یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو کولی شي او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ مونږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو او مونږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو چې مونږ تر څو چې مونږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري مونږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چرته دی جمهوریت وقت وگرزم په یغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات راسره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلی اوس چرته دي؟ له ځینو معلومات لري
مونږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار، لغمان او بدخشان کې وو دوه سوه شپاړس قابلې مو یا دا محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې مونږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې مونږ ته پیغام راکړ چې د مارګ د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې شپېته فیصده ته راټیټه شوې ده. شپېته فیصده یعنې یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د شپېته فیصدو نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې یم چې دوی دې سواد نه لري اما دومره بیداره دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنې دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبو زده کړې پکې کوله دوی دې دومره بری ترلاسه کړی. یعنې دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته د خویندو سره.
یعنې تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستئ، له دغو روزل شویو قابلو سره مو له کوم بیا سره لیدلی نه دي؟
په خواشینۍ سره باید ووایم چې نه، په دې چې زه مونږ چې افغانستان ته ځو معین وخت تاسو پوهېږئ چې دلته کار لرم رسمي، زه ډېر رخصت نشم اخیستلی. او هغه معین وخت چې مونږ هلته ځو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنې په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر ته ملاړلو، ننګرهار ته ملاړلو، بلخ ته هم سفر وشو. زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وای یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړه شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا، چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسانه؟
یو شی یو تفاوت باید قائل شو چې مونږ په کابل کې وو، په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه. مونږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود. یعنې مونږ په ډېر آرامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنې اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې هو.
په یغه وخت کې یو مشکل ده، څارنوالۍ په خپله یو هغه ده، یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به د ډېرې سختې جنایي دوسیې هم راتلې.
بالکل، مونږ خو مختلف د تحقیق په برخه کې هم کار کړی، نظارت کې هم کار کړی دی او مرافعي څارنوالۍ کې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې مونږ البته په تحقیق کې مونږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتی جرائم چی واقع کېدل هغو برخ کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافعي څارنوالۍ کې چې ما کار کوو، په امنیتي په یو حوزه کې مې هم د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په دا مرافعي څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې، ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مو وي، زه به یوه خاطره خپله تاسو سره
شریکوم. مهرباني.
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تیر شوي وو. او یو ځوان هلک، یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تشله بورد وایي، چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو. دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو خدای تښتېدلی وو د دې صحنې دا مشر وکړه چې شوی وو. دا ځوان چې دا هم ووژني، خدای ته تښتېدلی وو. بریالی شوی وو، په تېښته باندې وتلی وو، خپل پارتی دا خبر کړی وو. دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه موده بندي وو. بالاخره دا ځوان خوشې کړی شوی دی او دا شاهد بندي وو. دا د سیا چې اته کاله نو دا کته پورته کړی دا مختلف
وو. بخښه شاهد هم دغه بل ماشوم،
دا بل ماشوم دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلی وو، دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په ضمانت. دا د سیا چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کاله نو دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه د سیا ولوستله، نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده، دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولویږي چې دا پیدا شي او ونیول شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشومې خوشې کړی وو او ویلي وو چې دا باید په کش کې ولویږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وه، هغه زما د قرار نه لرې کړي وو. زما قرار یې کاپي کړی وو، لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دي نه دي تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندي شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو، نه یې ولیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو. زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړ، دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس وو، دی هم په دې قضیه کښې شامل وو، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخېست. لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښي لیکلي ما په باره کښې. ده ویل چې ټکان یې وخوړ چې څه خبر ده. ما ورته ته وګوره چې تا چښي لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویلې چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلې وم، او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویلې چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم، د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم. ما ته ویل چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو خو همغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه، خو خیر زه یې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدلم نوره. نو داسې حالاتو سره هم، یعنې امکان و چې سړی مخ شي. او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترین د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دی دغه ورکړی دی چې باید معنه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارن هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه،
خوشې شوی وو هغه چې خو بېرته باید زموږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړی وای چې بېرته تللی وای.
یعنې دو د بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی وو.
او نه خو زما هغه قرار چې هغه د محکمې لخوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته ټلیفون وکړ، ما په مخ کې ورته ټلیفون کړ ورته چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو. طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوي دي.
اغه ملیار درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغ شوي او د څارنوال صفات مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ول چې د قتل ډیر دوسی تاسو سره غلی وي، د لومړي ځل لپاره چې مولا جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسی مو تعقیبول او چیرلې، څه احساس مو کاو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومه ده او کنه داسې بل ډول احساس مکو؟
یو شاید باید ووایم نه شاید هغه چې دردیدلی دي هغوی دې په ربداتې تفاهم ورنی، اما انسان دی په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه پخپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هېڅکله دا هڅه نه ده کړې چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دفعه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه، خدای ډېر ساده سړی و، نو په دې انکار کوي د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع و، ځان نه دفاع کړی و. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دی پولیس ته، ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ د متل چې څارنوال ته بیا کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي، ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایل باندې ثابت اوم، زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وار وکړې. یعنی دا حالات ما دپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګه ورته کتلي، یو څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا به ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ورپیا دی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولټه داخه ولوستو، بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل د تیرې زمانې سره تړي؟
طبیعي ده چې ارتباط شته، ده ځکه هغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی دی، او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی، او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده، ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کړي، هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم، یا زه دا شل کالو کې افغانستان تا تللی ما په همیشه سم، دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي، یعنې داسې دی نور القالوية القاد خبلوان والتا يو تشتا دي تصير راوتي دي وترشكي دي أكثر ياتي أما دغا أريكا وجود لريك ما بيرت أفغانستان تبياي دغا أريكا وجود لريك ما دغا وجداني مسؤولية راكي چطا أفغانستان يو غريب حواد وصرال دي چه ده منابيو لحاظ غريب ندا أما آغا وقتي منغا دا امكانات ندلو دل منغا پا مفتو پايسو باني التا درس ويلي تحصيل موكر لوار تحصيل موكر کم وقتم کارو کنور دي منغنا دي جگرو لکابالا دي کار چانس واخستو شو چه خبل ملت خدمتو کو زمنگا زوانی اس زمن زوانی یعنی دي نورو پا خدمت کی تیرا شولا سرال دي چه پا منغ بانی هیت مصرف نو کرائی دا اغا وجدانی مسئولیت دي او دا غاری که دا چه ما بیشت افغانستان تبیعی او اغا نپریکی اغا غاری کشتا
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاش کې دغه په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې د دې ځای ته وای شازادگی اندیا تو تر دو زالی راغلا زی یو افتا مکمل ازو دیدی میل ما پالم پستلا ما پیولا هر چیفتا یو رازی دا اولا ناهی که دا اوتریش دیر کلی و قدیمی دا غدا آل تا دست لاس دیدی پلاس که اچه اولا و گرسی دلو قدم هم باهم ما افتا چه ما توی خوکتنا کرو چه زورتا بی بی جان ویم ما افتا چه بی بی جان کلا با اغا وقت ریشی چه افغانستان دا غسی شیل که دا غم دی ماتا چی زرکا جان ایگه پا فراموش کن ما که برابر ایران و پاکستان هم شمیم زیاد است یعنی دا درد ما سرشتا ده همیشه دا پرمختک ده دی طولنی چی وینم دا خیزی چی زدستا وینم دا انجونی چی زدستا وینم البته منفی شایم منفی زورتا نویم زکتا دی دوی دی کلتور داست از من کلتور دا چی از من کلتور شایم دوی دی تا منفی کاری ولی دوی دی کلتور سر من تا منفی کاری البته اغا چی دی من دی کلتور سر مطابقات نلری اغا اینا اما نور چی زدستا وینم یعنی حقیقت دا چی دستا دیر زیاد ترانوائی دا خیزو تا دی کلتوری لحاظا او دا دوی دی ایجاد کرده دسه نه د چې دلته دا اوتومات وجود لري پر اساس حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د بیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي او په قانون کې ورته په څه ځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ د خصوصي ستونزو سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې
کوربه دا مننه یو مکتب هم مال په دې جنو د پاره جوړ کړی چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځه هم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان